سپینی خبری
رکو راست
سپینی خبری
رکو راست د سپین خبری یا رکو راست خبرونه ډیرو قدر مناوریدم کو ستړی مشی په دې هیله چې جوړوغ او سوکاله اوسې زنم شباش نازم همکار حفیظ آصفی ستاسو قربانی قدر مناوریدم کو د طالبان د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاوروی نړیوال ټولنې دی و ټول ګډونه حکومت د جوړېدو لپاره یو 15 کسیز نوملړ ورسپارل دي دا چې په دې نوملړ کې څوک دی طالبان با څومره دغه نوملړ قبول کی په دې او نور اړوند موضوعاتو د ملمنو سره بحث لرو
امیده خب که همکارم گفتن در برنامه رک و راست سپین خبر امشب در رابطه با مسئله لیست 15 نفری که گویا جامعه جهانی و طالبان ارائه کردن و گفتن که با کمک از او حکومت همه شمول تشکیل بدن صحبت میکنیم با مهمانای محترم برنامه ما حفیظ آصفی و همکارم نوشابه آشنا میزبان برنامه شماست. اما در سرآغاز توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان که همکار ما تقدیم میکنم.
سلام علیکم درنو ریدونکو، ز زیبا خادمیم داد امریکا غک آشنا رادیو خبرونه ده. دناری ده دی ساعت خبرونه واوری. د طالبان حکومت د امریکا د متحده ایالاتو سره د دوحې د موافقې د لاسلیک کولو د دویمې کلیزې په مناسبت د نړیوالې ټولنې نه غوښتي دي چې د افغانانو سره د ښو او نیکو اړیکو دروازه پرانیزي. افغانستان ته د سولې د راوستو تړون د 2020 کال د فبروري په 19مه د قطر مرکز دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ لاسلیک شو. د طالبانو حکومت نن د مارچ په اوله په اعلامیه کې ویلي دي چې د دې موافقه په لاسلیک کولو په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو اشغال ختم شو او د افغانستان نه د بارني عسکرو وتلو ته زمينه برابر شوه. په اعلامیه کې راغلي دي چې د افغانستان اسلامي امارت د خپل موقف او پالیسۍ لمخې د بل هیڅ هواد په وړاندې د ضرر او تهدید پیښولو اراده نه لري. همدغه راز د نورو هیوادونو نه هم غواړي چې د افغانانو سره د خو او حسنه اړیکو دروازې پرانیزي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرسیال ملا عبدالغنی برادر په دې مناسبت غونډې ته وینا کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت به د افغانستان د اقتصادي انکشاف، پانګو جلبولو او اقتصادي فعالیتونو د لپاره زمينه برابر کړي. ملا عبدالغنی برادر همداشان له خلکو په خاص ډول د مسلکي کسانو نه وغوښتل چې په افغانستان کې پاتې شي او ویلی دی دلته به هم عزت خوندی وی، هم بل محتاجی خلاص وی، او هم بل خپل هوادوالو سره احسان او مرسته وکي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اداري یونما ویلی دی ټاکل شوی دی چې دغه سازمان د امنیت شورا سبا د افغانستان د وضعیت په حق لغونډه وکي. دا غونډه د هوت په 11مه د کابل په وخت د ماخام په 9:30 پیل کیږي او مطبوعات کولی شي چې د دې غونډې جریان مستقیما خپور کړي. د یو نما رئیس ډیبرا لاینز به غونډې ته د افغانستان د وضعیت په حق له معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تیر میاشت د افغانستان د وضعیت د ازیابۍ په غونډه کې په خاص ډول د بشري وضعیت او د طالبانو په لګول شوو بندیزونو او محدودیتونو اندېښنې ښودلې او سبا ته د افغانستان د وضعیت په حق له په داسې حال کې بحث کیږي چې په کابل او ځینو ولایتونو کې د طالبانو د کور په کور تلاشیو اندېښنې او اعتراضونه پارولې دي. په نیوی ډیلی کې د افغانستان سفارت وایي هند ته د افغان محصلینو په انتقال او په پوهنتونونو کې لسره د درسونو د پیلولو لپاره د ویزو د اخیستو هڅې روانې دي. په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته لسګونه افغان محصلین چې د خپلو رخصتیو لپاره افغانستان ته تللي وو د ویزو د بندېدو له امله په افغانستان کې بند پاتې دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. اوکراین کې د روسیې جګړه نن شپږمه ورځ ته غځېدلې ده. راپورټونه وایي چې د روسیې پوځ د اوکراین د جنوبي ښار خرسون په لمنو کې امنیتي پوځ ځای پر ځای کړی دی. جګړه ادامه لري او خای چې پوزي کاروان د اوکراین د کیف تر ټولو لوی خار ماریپول محاصره حساب کی او روسی قماندانان د نوو تاکتیکونو نه کار واخلي. د دې نظامی پرمختګ نمخ کې پرون د اوربند لپاره په بلاروس کې د اوکراین او روسي د هیئتونو ترمنځ خبرې وشوې، مګر به نتیجې پای ته ورسېدې. خو دواړو موافقه وکړه چې په راتلونکو ورځو کې به بیا خبرې وکړي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن نن شپه د واشنگتن په وخت په 9 بجو ولسته وینا کوي. جمهور رئیس جو بایدن په خپل کلنۍ وینا کې د امریکا د داخلي او خارجي پالیسۍ په لړ کې د اقتصادي مهاجرت، د رای ورکولو د حق او نور مسلو په حق لوغه غږیږي. همداشان به د خپل اجرااتو او طرحو په لړ کې د ایران د جنجالي اتمی پروګرام ننیولې، د افغانستان او منځني ختیځ په کار کې خپل کاري اولیتونو او تقنینی وړاندیزونو هم رڼا واچوي. امریکا په ملګرو ملتونو کې 12 روسی ډیپلوماټان د جاسوسۍ په تور د ملک نه وباسي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو د ماموریت ویان دی اولیویا دالتن اعلامیه کې ویلي دی چې متحده ایالاتو ملګرو ملتونو او د روسي دایمي نمائندګۍ ته خبر ورکړی دی چې د دې ډیپلوماټانو د ایستلو بهیر پیل شوی دی. د روسي استازي ویلي دی چې د متحده ایالاتو په دې پریکړې خوشاله دي. په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسي د برید په لړ کې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین خپل اټومي قواو ته د تیارسي امر کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو د کولمبیا سره د اټومي اوبتلونو ګډ نظامی تمرینات پیل کړی دي. دا ګډ نظامی تمرینات د کریبین په سمندرګي کې کیږي او لومړی ځل د چي د متحده ایالاتو اټومي اوبتلونو په کې برخه اخلي. د کولمبیا د دفاع وزیر دایګو مولانو د دې ګډو نظامی تمریناتو په حق لپاره ویل، دغه ګډ نظامی تمرینات به د مخدره موادو د قاچاق سره مبارزه کوي کی او محلي حاکمیت بخوندي شي. او د امریکا په متحده ایالاتو کې پولیس وایي یو تن په کلیسا کې د ننه اول خپل درې اولادونه وشتلی وجلی دي او بیا یې ځان وجلی دي. د پیښه د فبراير په 28مه د کالیفورنیا د ایالت د ساکرامنتو په خار کې شوه. پولیسو د دې پیښې وجه کورنۍ تاریخواله بلره ده. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غک آشنا رادیو نه د سپین خبری را کراس د خبرونه اوریدونکو یست. مننه چې تر دې شیبه ملتیا کوي. قدر من اوریدونکو، په یاد موضوع هغه دا چې نړیوال ټولنه یو 15 کسانو لست طالبانو ته سپارلې ترڅو ټولګډونه حکومت جوړ کړي. اوس پښتنه ډیر دی په دې اړه چې آیا د 15 کسانو په شمولیت په اوسنۍ کابینه کې ټولګډونه حکومت د افغان اولس لپاره تعریفېدای شي؟ هغه ټولګډونه حکومت چې نړیواله ټولنه او افغان اولس غواړي د 15 کسو په زیاتېدو پوره کیږي هغه کابینه کنه؟ دې ته ورته نور پښتنه حمله رو چې په خبرونه کې به قدرمن میلمانه ثواب کی. آسف سه مهرباني وکي میلمانه.
بله، میهمانای محترم برنامه امشب رو کراست سپین خبره، جناب دکتر حیدر عدل، آگاه مسائل سیاسی، و جناب آقای صالح محمد صالح، عضو ولسی جرگه پیشین افغانستان هستند. ببینیم که میهمانا روی خط هستند. جناب آقای عدل، سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را مشنوید؟
بله، سلام به شما و شنوندگان گرامی تان و همکاران محترمتان. تشکر از اینکه مرا دعوت کردین در برنامه.
تشکر از شما. جناب آقای صالح، خوش آمدین به برنامه، مونده نباشین. صدای ما رو دارین؟
تشکر.
کور ودان دزله لوک میمننه کو دوړو درنو میلمنونه چې مون سره دي. صالح صاحب، تاسو له ډیر وخت د خلکو اساسي وی په ولسی جرګه کې، پخوانی ولسی جرګه کې، اول ستاسو نظر غواړم. ستاسو په نظر د افغانستان وضعیت ته په کتو چې له ډیر وخت دغه حالات هم سره لیدي، کاغه سیاسي دي، ټولنیز دي، که اقتصادي دي، او که پس د حکومت د بدلیدو نه اوسني حالات دي، تاسو له نږدې ګوري ساري، تاسو دی افغان په صفات چې د افغانستان په سیاست کې داخلو ټول ګډونه حکومت سره رقم تعریفوي ورسته ترغه به بیره شو دغه نوې مسلې ته چې نړیوال ټولنه د 15 کسیزه لست طالبانو ته د ټول ګډونه حکومت ته جوړیدو د پارس پرلې مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه تاسو او د ستاسو د ریټ افغانستان مجاهد ورست وړاندې کوم. وګورئ دلته بل بل تعبیرونه لري د ټول ګډونه حکومت نه د طالبانو تاریخ یو څه دی، د دنیاوالو تاریخ بل څه دی، د افغانانو د عوامو افغانانو تاریخ بل څه دی. سره هغه وخت کې باید کولی شي چې د یو نظام د جوړښت لپاره مهم شی قانون دی، چې هغه قانون کې څه راغلي سره په باسو کې دغه ترکیب د حکومتداري په قانون په اساسي کې په قانون په دغه ماده کې راغلی. دا الفاظ چې دي دا اوس نوي دي، نو دلته تعریفونه جدا جدا دي. زما په نظر باندې خبر دا دی چې د افغانستان د راتلونکي لپاره داسې یو اقدام وشي چې هغه د افغانستان خلکو ته د منلو وړ وي. که د خارجانو د یاد دنیاوالو 15 کسانو په نومونو نوم په ورکولو سره ټولګډونه حکومت منځ ته راځي، خو زما په نظر باندې هیڅ امکان نه لري، ځکه همدغه کسان چې دا 15 کسانو دا کسان شل کاله په افغانستان کې حکومت وکولی وای، هغه هم په دې ونه توانېدل چې دغسې یو ټولګډونه حکومت چې ولس ته راځي متاسفانه دا کار ونه شي. اوس زما په نظر باندې اول خو په دې 15 کسانو څوک چې خارج ته کوم سیاستدانان یا سیاسیون تللي دي، هغوی اول په دې 15 کسانو دی نه جوړېږي، خامخا مخالفتونه وي. بل دا ده چې دا موسمي شرایط نه ایجابوي چې په 15 کسانو دې دلته په ګډونه حکومت چې هغه د افغانستان ولس ته د منلو وړ وي دا پرې راجوړ شي. نو زما په نظر باندې دنیاوال بات او افغانستان د شک نشته چې موږ اوس د دنیا کومکونو ته دنیا سره تعامل او د دنیا سره دروازې ته ضرورت لري په دې شرایطو کې چې افغانستان د اساس شرایط ماتېږي. ولې خو په دې معنا نه ده چې دا غي پرمشي کسان د روته ځای پځې شي او به دا ټول ګډون شي. نو خبره دا ده چې نور یاغه پروسې په کار واچول شي چې د طالبانو نظام یا د اسلامي امارات په دې قانې کړی شي چې هغه څوک درونه مسلکي کډرونه چې دایوته ضرورت لري هغه باید په وسنۍ نظام کې ځای ته ځي چې افغانستان د راتلونکي نظام په خو ودري. دغه 15 کسانو مې تعریف نه اوس موږ هم نه پوهیږو چې دنیاوالو تعریف څه شی دی. د امارات تعریف خدای دې ټول ګډونه دار تاجک سرهشته ازبک ازاره سرهشته د تیر نظام مامورین سرهشته د دې تعریف او د هغه تعریف جدا دی.
تشکر جناب آقای صالح. جناب آقای عدل امیر هم که شما اظهارات آقای صالح را هم شنیدین و سوال همکارم بانو آشنا را هم شنیدین و ادعای یک مقام وزارت طالبان، جامعه جهانی یک فهرست 15 نفری از کسایی را که گویا شماره هم از اعضای حکومت پیشین در او شامل هستند به حکومت طالبان ارائه کرده که در او با او یک حکومت همه شموله بسازند. به نظر شما این فهرست که اولی که جامعه جهانی کیها این معلوم نیست که این فهرست ارائه کردن، یک و دومی که چرا اشخاصی که قبلا در حکومت قبلی هم از محبوبیت شهرت و موفقیت برخوردار نبودن بازم در این فهرست شامل هستن؟ بفرمایید.
بله ببینین مشکل به این هست که یاد میشه که جامعه جهانی یک فهرست را برای طالبان سپردن که برای حکومت موقت یا عبوری هر نامی که بالایش گذاشته شود، اینی افراد که جمعاً 15 نفر است ولی مکمل لستم افشا نکردند، در حدود 6-7 نفر ازشان نام برده شده که متاسفانه اینها چهره های بسیار منفور و مهره های سوخته او دوران آقای اشرف غنی و آقای کرزی هستند که مردم افغانستان از اینا خاطره های بسیار بدی را با خود دارند. و از جانب دیگه همین افراد در حقیقت باعث بربادی و بدبختی مردم افغانستان شدند و فساد پیشه ها هستند، سوء استفاده های بسیار غیر قانونی از موقعیت دولتی و کاری خود کردن، زمین های دولتی و مردم را غصب کردن، سرمایه های بزرگی را غارت بردن، از بیت المال سوء استفاده کردن. حتی در این سالهای اخیر قبل از فروپاشی جمهوریت ما شاهد هستیم که وزیر مالی وقت نه تنها یک دو سه وزیر که آمدن روی کار، اونها رسما گزارش دادن که ولایات افغانستان به خصوص گمرکات حدود 40 یا 30% تحت صلاحیت و کاربرد داره برای دولت. متباقی همه همه پول هایی که از طریق از این گمرکات به دست می آید که او پول بیت المال است، همه به جیب اینمی قماندان ها و همی افراد زورگوی می افته که ای روزانه حداقل به میلیون ها دلار اونا رقم دادن. پس دوباره ما می بینیم که اونمو افراد در امی لست شامل هستند. اگر موضوع از این قرار باشه که گویا در افغانستان ما دیگه کاندید نداریم، نخبه نداریم، با تأسف یا بگویم که همی افرادی که شامل لست هستند، اینا هیچ کدام از اینا آدم های مسلکی و توانا از لحاظ علمی و دانش و فهم نیستند. یکی را استاد میگن، یکی را معلم میگن، یکی را یک چیز میگن، ولی اصلا اینا امکان داره که سند صنف 12 را هم نداشته باشند. از جانب دیگه ما شاهد هستیم که در 20 سال اخیر که بعد از داخل شدن قوای امریکا در اوین افغانستان، بیشتر از 10 میلیون انسان تحصیل کردن، تحصیلات عالی کردن، اسناد فراغت دارن، در نمایشگاه ها و در مسابقات تکنولوژی بین المللی جوانای ما اشتراک کردن، به خصوص قشر زن از ولایات مختلف رفتن، آمریکا رفتن، سوئیس رفتن، اروپا آمدن، کانادا رفتن و در اونجا نمایشات را برای انداختن که به اصطلاح نتایج کارشان باعث از این شد که در بین 80-70 کشور جهان مقام اول، دوم یا سوم بگیرن. اگر قرار باشه که جامعه جهانی و می منوال بازم پافشاری بکنه و این افراد بخواهد که در حکومت های بعدی شامل بسازه، این به این معناست که جامعه جهانی نمی خواهد که افغانستان یک کشور آرام، یک کشور دور از فساد و دور از حوادث باشه. پس مسئولیت مستقیم برمی گرده و همون کشورهایی که چنین لسه ها را برای حکومت های بعدی آماده می کنه.
تشکر آقای عدل.
دیره منان عدل سب سالی سب کده سب فکر وشی چه نړیوال ټولنم اماغه تعریف شوی ټولګډونه حکومت چې افغان ولسی غواړي هغه سی یو څه جوړ کی او ولس یعنی ولس تقابل د قبول وی د سی یو لس طالبانو ته د ټولګډونه حکومت په وړاندې هغه ته وړاندې شي. اوس خو انتقاد د هغه کسانو د رپورت لمخې د کوم کسانو نمونه چې په کلیکل شوی دی عادل صاحب مرته اشاره وکړه چې هغه ازمویل شوی کسان دي. خو کچیرته د ولس په مشوره یا د ولس په غوښتنه، د ولس په رضایت، د نړیوال ټولنې په مداخله د سی یو لس جوړ شي چې ولس قابل د قبولي نړیوال ټولنې ته د افغانستان هغه استراتیژیکو ملګرو ته قابل د قبولي، آیا طالبان حاضر دي چې د لست ومني؟
وګورې زما په نظر مې تر اوسه پورې خو طالبان فکر کوم چې په تل آماده نه دي. زمونږ غوښتنه دا ده چې د داسې لارې چارې ولټول شي چې هغه کدرونه او مسلکي خلک، وطن ته ژمن خلک باید په دې دولت کې شامل شي، چې هم د ولس رضایت لاسته راوړي، هم د دنیاوالو رضایت لاسته راوړي. کم 15 کسان چې مخکې ما ته وغوښتل چې ډېره زیاته تبصره ورنه کړم، دغه 15 کسان دي چې خدا په دې 6 کاله په دې حکومت کې دی خو نه کړی شي چې یو پاک او سالم نظام را جوړ کړي. نو زما په نظر باندې ښه خبره دا ده چې دنیاوال او د افغانستان ولس اسلامي امارات ته داسې ذهنیت ورکړي چې دوی وکولی شي یو څه وخت وروسته د انتخاباتو لارونه معیار وټاکل شي دغه خلکو لپاره چې په دولت کې ګډون وکړي، مثلا اعتراض لاره وه، د امتحاناتو لاره وه، دغه یو زمینه برابر شي چې هم دنیاوالو ته د قبول وړ وي، هم د افغانستان ولس ته. خو کچیر من په دې وسنه شرایط کې ګورم نو اوس خو طالبان دې آماده نه دي ځکه چې په افغانستان کې مو څونه چې په رهبرۍ کې مطلب دا کوم چې ټوټوبه مامورین دې نو دا ځاړه دې ټول تماشونه چاته ورکول شي دې چاته ورکول کیږي ټول په خپل دفتر ته ځي دا چې کارونه نشته په دې خو تاسو پوهیږئ چې هغه کار چې یو نظام کې وي نو هغه کارونه اکثره خپل شوي دي او څه شتاب شوي دي ته ودرېدل دي بیا پاتې چې وي هغه مامورین ورځي خو ښه خبره به دای چې هم دنیاوال هم معاملات اسلامي هم د افغانستان ولس په دې کارو کې څنګه کولای شو راتلونکي لپاره او مهم شی قانون دی قانون کې معیار معلومیږي څوک باید وزیر شي څوک باید والی شي څوک باید وکیل شي اول خبره دا ده چې په قانون باندې فکر وشي چې خپل قانون کې د انسان مقررات چې ټول چارواکو هغه خپل قانون کې تعینیږي باید دا لپاره کار وشي چې وته افغانستان په کوم قانون کار کوي چې وی قانون دی لاهي قانون دی موږ ټول ته منول ولډ یا خلکو په لاس کې جوړ شوی قانون دی اوس په دې کې موږ نه پوهیږو زموږ معلومات په دې کې کم دي چې اوس د افغانستان وته نظام کوم قانون د مخې چلیږي په دې باندې باید فکر وشي خو دا ده چې هر څه په قانون ته پات کولو کې باید په دې فکر وشي لوی جرګې د لارې نه چې څنګه قانون جوړ شي چې دلته تطبیق شي یو خو قانون دی چې د خارج نه تاتی شي هغه دلته د تطبیق وړ نه دی ښه خبره دا ده چې قانون د ولس لپاره داسې قانون جوړ شي چې دلته تطبیق شي به تاسو خپل ولس په مقابل کې نو په دې باید زیات فکر وشي
bale سالي سره
په دې وخت کې آماده نه دي چې په جو په کابینه کې د امارات په کسان نه بغیر بل څه اجازه ورکړي
مننه سالي سب کله تفکر یو لاند ثواب راکړي خدای دې وکړي چې د باسه موضوع نه زما پښتنه لري نه مخه تاسو خبرو کې یو موضوع ته اشاره وکړه چې کله طالبانو نه پښتنه وشي د ټولګډونه حکومت نو دوی به وایي چې فعلاً د سره تاجکم شته د پښتونم شته د هزارم شته په کابینه کې یا د سرپرست کابینه کې اوس ټول د سره شته دوی شاید وایي چې دغه ټولګډونه حکومت ده فکر نه کوي چې څومره دغه الفاظ او جمله کاریږي د ټولګډونه حکومت په باس کې یا په تعریف کې کاغه د طالب لوري کېږي کڼړیواله ټولنې لخوا کېږي کده ولس لخوا کېږي او کده ولس اساس یعنی په هر باس کې چې دا موضوع مطرح کېږي فکر نه کوي چې د شایسته سالاری باس هيري کې او قومګرایي ته یا د قوم او د سم په حساب د حکومت جوړېدو ته یو زمينه برابرېږي یا په لوی لاس ورته لمن وهل کېږي
تل کو زستا سوال سره او خپل جواب هم تا ورکړي د دې سم کلن نظام سقوط یو لامل دا و چې کله د په بون کې هغه وخت جرګه وکړه چې اول معاون با تاجک یو او رئیس جمهور با پښتون یو به په وزارت کې یو به ازاره یو به تاجک دغه وخت ما د افغانستان په دښتې شروع شو خبره دا ده چې شایسته سالاری ما مخکې اشاره وکړه خبره دا ده چې د غیر نیاب د انسان په نظر کې په قانون کې ونیول شي وس په د تاجک وزاره خبرو کو غوري خپل وزاره او مهند وزارت اقتصاد شته په تاجک غوري حالت په وزارت تجارت کې وزیر شو نو دغه ډیر معیار نه دی معیار دا دی چې څوک وسیل لري چې په یو کوس کې مقرر شي نو که چېرته دا د ګوند په شان د شلکلنه تجربه وس مونږ به تکرارو زما په نظر دا به مونږ یو لوی د خپل ولس په مقابل کې جفا کړی وي ښه خبره دا ده چې د تیرو د کارون نمنګ د څه تجربه او ځکه چې دراتونکو نسلونو لپاره یو داسې بنیاد کیږي چې وکولای شي افغانستان کې یو نظام لا جوړ کړو دا نظام د نورې دنیا په شان موږ هم حق لرو چې یو نظام خوندان شو په دې خاوره د وسېدو حق لرو نو په کار ده چې موږ داسې بنیاد کینو چې بیا موږ شل کال بعد رسته شو نو دا موږ ته زده یو سپینګری سپاتمنه دی او وان سپاتمنه دا ټول ګډونه حکومت چې دا تقسیم شي دا د هزاره او دا د ازبک او دا تاجک دا ما ته قابل قبول نه دی ځکه ما په 15 کلونو دوره کې دا ما ته ثابت شو چې یو علت د نظام د سقوط دغه شی.
بله تشکر جناب آقای صالح. آقای عدل اگر قرار باشه که بپذیریم که جامعه جهانی ای فهرست به طالبان ارائه کردن و ای گپ درست باشه و در نهایت این افرادی که شمارشان شمار از اونا معلوم شده مثلا هویتشان شامل اینا باشن در حالی که ما و شما و همه می دانیم چطور جامعه جهانی از هویت و از عدم محبوبیت از اینا و از ناکارایی اینا آگاهی ندارن، و اگر دارن چرا اینا رو دوباره در این فهرست شامل کردن؟ بفرمایید.
بله تشکر. ببینین در اینجا دو حرف مطرح میشه. اگر به سخن اولی است که اگر جامعه جهانی از نهایت عجله و وارخطایی استفاده میکنه که شناخت دقیق از کادرهای ورزیده داخل افغانستان نداره، جوانانی که و افرادی که گویا در قضایا و در فساد دوران گذشته آلوده نیستند، اینها بهتر است که برن داخل افغانستان از بین مردم انتخاب بکنن افرادی را که واقعا شایسته هستند و میتونن نمایندگی بکنن از مردم افغانستان. و اگر نیکی آگاه هستن این جامعه جهانی که هر جایی که هست، هر ارگانی که هست، هر مرجعی که هست، هر کشوری که هست که این لیست تهیه کرده، اگر اینا آگاه هستن میفهمن که اینا همشان موره های سوخته هستن، بدنام هستن، در فساد گسترده و حتی فساد اخلاقی آغشته هستن، در اون صورت آوردن از اینا رو یک بار دیگر به شکل قصدی و عمدی بالای گرده های مردم سوار کردن است. یعنی مرتبه اول میپذیریم که جامعه جهانی عجله داشت در بن اول و اونا یک مقدار احتیاجی داشتن یا ضرورت داشتن به این که قماندان های سابقه را دور هم جمع بکنن و با استفاده از موقعیتی از اونا طالبان را ضربه بزنن و بعدا هم مجبور شدن که قدرت با اونا تقسیم بکنن.
بله.
اما امروز دیروز نیست، امروز فرق میکنه، امروز شرایط به کلی شکل دیگه است. به این دلیل نباید اون اشتباهات روز اول تکرار شود. و اگر اون تکرار میکنن این اشتباه نیست، این دیگه در حقیقت قصدی و عمدی هست که باز یک بار دیگه مردم افغانستان رو به بدبختی میکشونن. یک طرف مثلا از جانب دیگه اگر واقعا پافشاری بکنه جامعه جهانی در رأس امریکا در ارتباط بنی افراد و اشخاصی که به نام قماندان و نمیفهم رهبر جهادی و اینا معروف بودن، اگر صد از اینا پافشاری بکنن و اینا رو بیارن در دولت با طالبا یک جای بکنن، این به این معناست که میخواید این جامعه جهانی که قدرت بین همین دو گروه در حقیقت تقسیم بکنن، همیشه برای یک مدت طالب بیاید برای قدرت، بعد از یک چند وقتی که سپری میشه باز طالب معنوی از آنها از صحنه دور بکنن و دوباره باز اونمو رهبران جهادی رو بیارن. به این اساس افغانستان واقعا برمیگرده و قرنها گذشته به مشکل بسیار بدوی باقی خواهد ماند، از پیشرفت و تکنولوژی و آزادی بیان و آزادی زن و تحصیل و همسال از ایگه پا دیگه عقب میمانه. در این صورت ما پیشتر هم گفتم، امروز هم میگم که اگر قرار شود که جامعه جهانی سر از این تیپ لستا پافشاری بکنه، سر این تیپ افراد پافشاری بکنه، مستقیما خودشان مسئول عواقب وخیم و بدتر کشور ما در سطح جهان خواهد بود.
به نهایت تشکر جناب آقای عدل، برزی که بس نیمه نمونه. خیلی در امی قسمت از هر دو مهمان محترم خواهش میکنیم که با ما همچنان روی خط باشن. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار ما ژیلا سمیعی میشنویم و بس خود با دو مهمان محترم دنبال میکنیم.
با عرض سلام، تشدید درگیری در اوکراین و مانند همیشه اقتصاد موضوعات است که احتمالاً بر سخنرانی رئیس جمهور جو بایدن در مورد وضعیت اتحادیه شام سه‌شنبه مسلط خواهد بود. مقامات میگویند بایدن بر 4 اولویت اقتصادی داخلی تمرکز خواهد کرد: افزایش تولید در ایالات متحده و تقویت زنجیره تامین، تلاش برای کاهش قیمت کالاها، ترویج رقابت منصفانه به منظور حمایت از مشاغل کوچک و رفع موانع برای مشاغل با درآمد خوب. قصر سفید میگوید بایدن درباره حمله روسیه به اوکراین و همچنین دیدگاه گسترده‌تر او نسبت به جهان صحبت خواهد کرد. جین ساکی سخنگوی قصر سفید گفت بایدن بسیاری از جنبه‌های بحران اوکراین را پوشش خواهد داد.
And so the president will lay out the efforts we are taking, he has taken, he has led on to rally the
world. بخنگوی قصد سفید گفت رئیس جمهور تلاش هایی را برجسته خواهد کرد که اداره او برای اجماع جهان برای دفاع از دموکراسی و در برابر تجاوز روسیه انجام داده و رهبری کرده است. او در مورد گام هایی که نه تنها برای حمایت از مردم اوکراین با کمک های نظامی و اقتصادی برداشته است، بلکه گام هایی که برای ایجاد یک ائتلاف جهانی برداشته است که تحریم های مالی فلج کننده ای را بر رئیس جمهور پوتین، حلقه نزدیک او و اقتصاد روسیه انجام داده است صحبت خواهد کرد و او در مورد اقداماتی که برای کاهش تاثیر تهاجم رئیس جمهور پوتین به اوکراین بر اقتصاد جهانی و مردم امریکا برداشته است صحبت خواهد کرد. یک مقام ارشد حکومت روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور بایدن روشن خواهد کرد که کارهای بیشتری برای انجام دادن، کارهای بیشتری برای بازسازی اقتصاد، انعطاف پذیری، امنیت و پایداری وجود دارد. رئیس جمهور بایدن برنامه خود را برای کاهش هزینه ها برای خانواده های امریکایی و در عین حال ادامه بهبود اقتصادی قوی از لحاظ تاریخی ارائه خواهد کرد. نیروهای روسیه روز سه شنبه به شهرهایی در شرق اوکراین حمله کرده و موترهای زیرهی و توپخانه ها را در نزدیکی کیف پایتخت این کشور مستقر ساخته است. تفصیل بیشتر را سحر عظیمی میشنویم.
یکی از مشاوران ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در توییتر گفت که روسیه فعالانه مرکز شهرها را گلوله باران میکند و راکت ها و گلوله ها را مستقیما به سمت مناطق مسکونی و ساختمان های دولتی هدایت می کند. بیش از 350 غیر نظامی در این جنگ کشته شدند و صدها هزار اوکراینی به کشورهای همسایه گریختند. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه روز سه‌شنبه گفت روسیه به حملات خود تا دستیابی به اهداف تعیین شده ادامه خواهد داد. تصاویر ماهواره‌ای تجمع طولانی موترهای زرهی و توپخانه را نشان می دهد که از یک ستون بیش از 65 کیلومتر طول دارد و تمام جاده از نزدیک میدان هوایی آنتونوف در خارج از کیف تا شهر پریبرسک را پوشش می دهد. اداره پناهندگان سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گفت که بیش از 660 هزار نفر به خارج از اوکراین فرار کردند و تنها کشور همسایه پولند نزدیک به 400 هزار نفر را پذیرفته است. یک روز پس از اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی اتحادیه اروپا و آمریکا علیه روسیه، ارزش روبل واحد پول روسیه به شدت سقوط کرده و هر دلار آمریکا از 84 روبل تا 119 روبل رسیده است. پیش از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین، هر دلار آمریکا معادل 78 روبل بود. بانک مرکزی روسیه برای مقابله با کاهش ارزش روبل اقدام به افزایش بهره بانکی کرده و آن را از 9.5 درصد به 20 درصد افزایش داده است. وزارت مالی آمریکا با اعلام تحریم‌های شدید علیه بانک مرکزی روسیه، شهروندان ایالات متحده را از هر گونه داد و ستد با این بانک، صندوق سرمایه‌گذاری ملی روسیه و همینطور وزارت مالی این کشور منع کرده است. با گفته مقام‌های آمریکایی، این تحریم هر نوع دارایی بانک مرکزی روسیه در ایالات متحده را از چرخه مالی خارج و دسترسی مسکو به صدها میلیارد دلار دارایی را قطع می‌کند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. طالبان به مناسبت دومین سال روز امضای توافقنامه میان این گروه و ایالات متحده آمریکا در دوحه پایتخت قطر از جامعه جهانی خواستند که دروازه های روابط خوب و نیک را با افغانها باز کنند. توافقنامه صلح آمریکا و طالبان تحت نام توافقنامه برای آوردن صلح به افغانستان پس از یک سال مذاکرات به تاریخ 29 فوریه 2020 در دوحه پایتخت قطر به امضا رسید. این گروه روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه امضای این توافقنامه را پایان اشغال ایالات متحده آمریکا در افغانستان عنوان کرده و گفته است که با این کار زمینه برای خروج نیروهای خارجی از این کشور فراهم شد. طالبان همچنین گفتند که مردم افغانستان سال جوند و جامعه جهانی باید از آنان دستگیری کرده و برای مساعد ساختن فرصتها در افغانستان تلاش کند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تاسو غک په سیاسي اقتصادي ټولنيزو کلتوري او صحي مسایلو تاسو غک تاسو په جبر د افغانستان په وخت هر شپه لس بجه د امریکا غک آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سپین خبري یا راست خبرونه اوریدونکو هست. مننه چې تر دې شی به ملتیا کوي او خبرونه اورئ.
ولی شنونده عزیز، در برنامه روک و راست سپین خبر امشب در رابطه با فهرستی که ادعا میشه از طرف جامعه جهانی برای تشکیل یک حکومت همشمول با طالبان ارائه شده صحبت میکنیم. مهمانای محترم برنامه تاییدم دکتر حیدر عدل، آگاه مسائل سیاسی، و جناب آقای صالح محمد صالح، عضو ولسیجگی پیشین افغانستان هستند.
بله، قدر من آوریدون که به هم درنو منو سر بسته دوام ورکو. سالی سب تاسی پا جیریان کسته در طول و موضوعات و در دوهی در ترون دو کال پوره شد او در طول چه چی پیخیگی پا افغانستان که در دینسترگی نشو پر تولی در چی در دوهی توافق توم را عملی شویده یا سرغلونه شویده، خو در همده توافق نامی پایله ده یا ده اماغی ادامه ده چه دنن هر چه پا افغانستان که پیخیگی که خدی که بدی پا اغی تبصره نکو. چه فکر کوایی چه ستاس به نظر چه چه پا افغانستان که رواندی ده ده دوهی ده توافق نامی نه سرغلونه ده او که ده اماغ توافق نامی عملی کول دی تر کم زایی چه تاس خبر استی زکه چه ده توافق نامی ټول ډیټیلز یا ټول هغه ماده ټول مسائل میډیا ته یا خلکو سره نه دي شریک شوی، اما تر کوم ځای چې تاسو خبر لرئ تاسو ګمان سره
ګورئ کوم قرارداد چې د امارات اسلامي او
bale
bale
سالي سبغه کوم اورو مې رواني وکړه
کم قرارداد چې په دوه کې شو او زما په نظر هغه قرارداد خو نیمګړی پاتې شو. هغه خصت ته ونه رسېده ځکه چې د دې ښه په قرارداد کې چې کومې خبرې میډیا ته راوتې وې چې دا به په ګډونه یا مشترک ډول باندې حکومت جوړېږي، دغه جنګ به ختمېږي، بیا خو هغه څه ونه شو. هغه کوم قرارداد مطابق خو کار ونه شو. امریکایان صرف دغه یو څه مواد په کې تطبیق شي چې امریکایان د وتلو په وخت کې د اسلامي امارت دپاره املا او د یادز یو د مخالفت نشو نور نظام سقوط وکړ. لکه ته د قرارداد په تطبیق لپاره خپلواټ نشو او وسمه په نظر مونږ کوم پټ خبرې کوي د امارات اسلامي او د امریکایانو په منځ کې هغه میډیا ته نه دی راوتی او کومه خبره چې ښکارا دي نو پاره کې زما په نظر مونږ د قرارداد په منګره پاتې شي ځکه هغه تطبیق چې قرارداد لپاره چې کوم دا مقصد کې د هغه ته خبره پاتې نه شو نظام دا غوښته مخکې سقوط وکړ. نو زما په نظر نو اوس موږ نه پوهیږو، کله کله د میډیا نه اورو چې اسلامي امارات وایي چې امریکایانو خپل تعهدات نه دي درېدلي یا امریکایان په اسلامي امارات باندې اواز کوي. نو هغه چې موږ نه پوهیږو چې کوم پټ راز وي یا پټې معاهدې وي چې هغې نه موږ نه خبر.
بله صالح صاحب، د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرسیال عبدالغنی برادر وایي چې د دوهې هوکړه د افغانستان د ورانۍ او د وینې د تویدو د مخنیوي لامل شوه او اوس باید ورته احترام وشي. له بلې خوا نور ولسیا خلک وایي چې یو منتخب نظام جمهوري نظام ړنګ شو، اداري تشکیلات له منځه لاړل، پارلمان د منځه لاغوه شو. په مقابل کې مثلا لسګونو زره اردو د منځه لاړه. یو ساختار د بنسټیز ساختار د حکومت ړنګ شو چې په انتخاباتو سره د دې چې نیوکې وې د فساد شتون اوج کې و، د دې نه سترګې نشي پټېدلی. اما یو نظام و چې بنسټیز او اساسي تشکیل درلود، دا چې په ادارو کې څه تیریدل یا دا جدا خبر ده، ولې په یو چوکاټ کې کار کو؟ تاسو څه وایئ چې د دوهې تړون ته چې د رئیس الوزرا مرسیال وایي چې باید ورته احترام وشي چې د وینې تویدو مخه یې ونیوله، ولې انتقادونه هم پیډېر دي؟ ستاسو نظر څه دی چې د دوهې د تړون څه مسایل باعث شول چې باید د افغانستان دغه نظام د ړنګېدو یا خلک چې اوس د طالبانو د حکومت نه نارضایتي ښیي دې کې به دا ملامتي په چا باید واچول شي؟
پوری په دې کې زما په نظر باندې ملامت د افغانستان د تیر نظام د رئیس جمهور نیولې هغه چې پوری چارواکي د ټول په دې کې ملامت دي او افغانستان راوښت په لوی لاس باندې دغه شل کلن څنګه چې تاسو ته خپل خبرو په اشاره وکړه کوم ساختارونه چې جوړ شي د دې لپاره د وضعیت قرباني ورکړ شي هغه ساختارونه ټول د منځل یک شک نشته چې اوس امنیت خسوي د سولې راغله و ا دابا خبر علاوه د افغانستان دولسونو په خیر باغلوي چې دا قدرت د سولې د لارې نه انتقال شوی دی نو دا ټول رهبری د اسلامي امارات په لاس کې ده د دې طرفدارو ما خو چې فکرونه په دې پاتې شي نو دا به د افغانستان د پیشرفت او د راتلونکي د نسلونو لپاره یو ښه ګام وي ولی متاسفانه دا به څه ونه شو طالبان په زور راغله نظام سقوط وکړ او طالبانو هم په خپل ژمنو ولاړو چې په غرض په کابل کې مو چې کله نظام سقوط کړ هغه دروازو ته رسیدلی خو کابل ښار ته نه را داخله نه دلته د قدرت خلا رامنځته شو او هغه مجبور شو چې را داخل شي نو دلته د وسنی نظام سقوط لا زپ د جمهور ډاکټر غنی باندې او دا په ټیم باندې ورال چې هغه خلوی لا دغه سختارونه چې شلکلن سختارونه هغه د منځ دی ول او افغانستان یو داسې مشکل سره مخامخ کې چې نن د افغانستان اسلامي امارات او د جهانونو په منځ کې یو لوی ټکر دی په سره یو هم شمول او پاتلو کې هم شمول او پات تعریف د جهانونو یو شید چې د اسلامي احمد او محمود راشي او دلته د ولس نظر جدا دی د اسلامي امارات تحلیل او دغه تعریف جدا دی نو دا په خپل یو ټکر دی
زړه سالي صاحب کا چیرته دا ټول وبخې بله
جزاست یک سوال ما داشتم امیل لحظه
می روانی بله.
جناب آقای عدل دو سال از توافق از امضای توافق دوحه میگذره مذاکراتی که در او بر مدت طولانی حکومت افغانستان در حاشیه گذاشته شده بود به نظر شما این توافقنامه چقدر به نفع طالبان بوده و طالبان چی چیزی را به دست آوردن چی دستاورد داشتن مهمترین دستاورد طالبان از این امضای توافق چی بوده؟
بله بسیار سوال جالب و مهم است ببینیم این توافقات طور انکشاف پیدا کرد و بالاخره به امضا رسید که یکسره همه امتیازات به طرف طالبان داده شد. این به این معناست که طالب گفت که باید قوای خارجی از افغانستان خارج شود، جامعه جهانی پذیرفت ما خارج بشیم. طالب گفت تمام زندانی های ما باید بدون قید و شرط، بدون کاتگوری، اویی که محکوم به اعدام است، اویی که قاتل هزاران انسان است یا نیست بلسید. باید از زندانها آزاد شود، همه آزاد شود. طالب گفت که ما باید قدرت یکسره تسلیم شویم، رژیم آقای اشرف غنی را به رسمیت نمیشناسیم و پذیرفته شد و همطور هم شد. بنابراین این قرارداد یا این توافقنامه دوحه سراسر به نفع طالب انجامید و طالب بالاخره هم چیزی را که میخواست که عبارت از یک دست شدن قدرت توسط طالب باشه به او هم رسید. در اینجا طوری که پیشتر آقای صالح بیان کردن ما در ادامهش میخواهیم بگویم که مقصر اولی و اصلی این حوادث امروز افغانستان در قدم اول امریکا هست، در قدم دوم نظام قبلی آقای اشرف غنی فراری هست و سوم طالب ها هستند که دولت آمریکا نتانست یک رژیم را مستقر بسازد در افغانستان که بتانه نمایندگی از مردم افغانستان بکنه و حداقل بتانه اهداف دراز مدت جامعه جهانی در اصل امریکا را هم پیاده بکنه. اونها خودشان غرق در فساد شدن، غرق در چور و چپاول شدن، چوکی ها را فروختن، در قاچاق مواد مخدر مشغول شدن و ده ها فساد دیگه را در بین افغانستان بار آوردن که فراموش کردن که در اینجا یک کشور 40 میلیونی است که ما باید بر از اینا هم رسیدگی بکنیم. این ضعف از جانب امریکا بود که چونین افراد بی تجربه و به احساس در افغانستان آورد در حاکمیت و اینا را بکنه. این که باز بعدن
یک مسئله رو من میخواستم مقایت مذرت میخوایم گم شما را قطع کردم. گفتیم که اول خب مسئولیت متوجه امریکا بود، بعدا متوجه حکومت. خب این به منظور دفاع از حکومت پیشین نیست، اما به این منظور که خب حکومت برای مدت طولانی در حاشیه قرار داده شده بود و هر تصمیمی گرفته شده بود میان طالبان و ایالات متحده بود، پس حکومت هیچ نقش نداشت و هیچ قدرت تصمیم گیری را در این مورد از دست داده بود. درست است یا نه؟
ما در این مورد ظاهرن با شما موافق هستم، در این شک نیست، اما دولت امریکا در این مسئله مجبور شد که دولت افغانستان دور بزنه و بره مستقیما با طالبان مذاکره بکنه، به خاطر از این که یک دولت ضعیف ناکاری به تجربه به همه چیز چطور میتونه که نمایندگی از مردم افغانستان بکنه در حالی که از وزیر از رئیس جمهور شروع الا رؤسای اداراتش غرق در فساد است، غرق در چور و چپاول هستند و میلیاردها سرمایه مردم غارت کردند و مصروف زد و بند داخلی خود و مصروف پرابلمای خود بودند. یک کشوری که در طول 20 سال 70% وزرایش سرپرست باشه، شما چی توقع دارین از این وزرا و از این سرپرست ها که اونا بخواین خدمت بکنن برای مردم؟ همین کلمه سرپرست بودن حالت موقتی داره که وزیر وقتی که در رأس می آید به نام سرپرست وزیر در یک جای تعیین میشه، اون فقط انتظار داره که امروز یا فردا نفر دیگه به جای ما می آید. من با استفاده از این فرصت باید جیب خود پر بکنم و برم که آینده خود تضمین بکنم و آینده زن اولاد خود تضمین بکنم. این حوادث دست به دست هم میده و دولت امریکا را مجبور میسازه که دولت افغانستان را دور بزنه و بره مستقیم خودش در مذاکره شوه. دلیل دوم این است که طالبان هم دولت ضعیف احساس کردن و متوجه شدن که آمریکایی ها و جامعه جهانی هم دلسرد شدن از دولت های وقت، به این دلیل اونا هم با فشاری کردن که ما دولت افغانستان رو به رسمیت نمیشناسیم و نمیخواهیم با اونا مذاکره بکنیم. به این دلیل دوم هم آمریکایی ها مجبور شدن که برن مستقیما با طالبات روی میز مذاکره بشینن و بالاخره توافقنامه را امضا کنن.
تشکر آقای
من نه دسب سالسب د افغانستان پاشل شوی سیاست او پاشل شو سیاسی مشرانو ته چتی تو پرک دیوس د پخوان هم د انتقاد چ ملی ګټو ته یعنی شخصی ګټو ته تر ملی ګټو ډیره ترجیح ورکړی دا او څه حالات د سدی په نور ملکونو کې د افغانستان په برخلیک باندې خبرې کیږي. دا پاشل شوی سیاست ته د افغانستان کا وکتل شي اول څومره امکان لري زدا طالب توافقم اوکی اید ټولګډون حکومت جوړیدل امکان لري؟
ګوري د زبرلک مخکې لا شم د شل کلن دوره نظام چې کوم د پاشل شو نظام ورا په دې معنی چې کله چې کوم نظامونه دیموکراتیک وي یا دیموکراسي وي نو هغه نظامونه په ګوندونو استوار وي. متاسفانه په افغانستان کې ګوندونه نه وو، ګوندونه سوونو ضرورو ته رسېدلي وو، خو یو ګوند چې قانون اساسي کې هغې ته معیار ټاکل شوی وو په هغې برابر نه وو. بیا په دغسې خلکو چې کله قدرت ته رسېږي نو بیا د هغسې نظامونو نه سړی ډېره تمه توقع نه شي کولی لکه دا کوم چې د شل کلن نظام و. ځکه
بلې دلته زما مقصد د ملي ګټو بلې دلته زما ټوله پوښتنه په ملي ګټو ده.
خطر کې وي نو بیا په هغه نظام په مخالفت کې ودرېدم. اوس چې کوم سیسن دغه سیسن چې تجربه شوي دي دا ګونتي سیاسي تنظیمونه نه دي چې په معیار برابر دي او دوی خارج ته لاړ او دوی به بیا اسلامي امارات په شان ته د یو قومندۍ لاندې راشي او په افغانستان کې یا د امارت په مقابل کې یا د امارت سره په یو ځای کېدو باندې به با امر شموله حکومت رامنځته شي. اول خو هغه خپل منځ کې سره جوړېدی نشي چې څونه کسان دی راشي او د افغانستان اسلامي امارات سلام شمول شي هغه خپل پاشل شوی دی د بیل بیل تنظیمونو او سازاری کې لري بل تجربه دا ښیي چې هغه که اوس موږ ته تاسو لاس کسان واري چې هغه په دې نه توانيږي چې لاس کسان که تاسو نه تیر نظام یو کار ته وګورئ چې کله دوه ته د طالبانو د خبرو لپاره تلنو په سعودو کسانو لیس برابر شو چې بیا هغه هغه ته یو تار کې یو تشریح کېدل چې سړی په شرمېده په دغسې کار اوس هم زه په دغسې شنو باندې او د دغسې پاشل شوي نظام چې مخکې په افغانستان کې تېر شو یقین نه لرم چې دوی د بیا سره منظم شي او یا د دغه لس پنځلس کسانو یا د اسلامي امارات سره په شمود حکومت کې یو ځای شي نو زما په نظر باندې ښه خبره دا ده چې افغانستان کې باید په داسې بنیادونو کار وشي چې خلک په تنظیمونو یا په ګوندونو کې سره منغم شي او د راتلونکي د نظام لپاره یو ګوندي نظامونه جوړ کړي لکه څنګه نوره دنیا کې چلیږي او بیا دغسې نظامونه پایداره وي او که چېرته یو څوک مخالفت هم کوي امکان شته چې هغه یو وخت کې خپل قدرت ته ورسېږي خو زما په نظر باندې دا کوم پاشل شوي سیستم چې دي د دې نه زه تمه توقع نه لرم چې د دې پر اتک سره یا د امارات ومني او یا د دې عمو شموله حکومت تکمیل
کړی. په ټولګټونو حکومت باندې ډیر ټینګار کوي هم د نړیوال ټولنې لخوا هم د ولست لخوا هم د افغانستان د سیاسيونو لخوا د دې کې دا چې د سیاسيونو په کیسه اهداف دي د نړیوالو څخه اهداف دي هغه به جدا پریدو یا خپل طالبان چې د ټولګډونو حکومت وایي چې مونږ هم دا اوس فل حالم لرو دا چې هغه په کوم اهداف تعقیبوي او څه رقم تعریف لري د ټولګډونو حکومت دا هم جدا مسله ول فکر کوي چې د افغانستان روان حالت یوازې ټولګډونو حکومت جوړیدل کافی دي
زما په نظر باندې من د افغانستان ولس لپاره چې ضرورت یې هغه دی چې یو نظام داسې نظام حاکم شي چې قانون تطبیق کړي او په دې کې شایسته سالاري منځته راشي هغه کډرونه چې هغه وکولی شي افغانستان اوسني حالاتو کې د دې اوسني بحران نه وباسي موږ ته دا ډېره مهمه ده موږ ته دا مهمه نه ده چې هلته تاجک ناسته هلته هزاره ناسته هلته پښتون ناسته موږ ته مهمه ده چې څوک کولای شي چې د کار ورته لري چې هغه مسولیت ورکړل شوی د خپل اداره کې موږ لپاره دا ډېره مهمه ده په زما په نظر باندې اوس موږ په دې شل کلن کې یو شی لاسته راوړو چې افغانان درینو د شل کال نه مخکې تعلیم یافته ځوانان ډېر کم وو ځکه چې تولیخ کال په دې ملک کې جنگ او جګړې تیر شوې تاسو دې شهیدان سه یو چې څوک تعلیم یافته وو هغه د بهر ته ملک نو د ریشنو کال کې موږ ډېر تکړه ځوانان لرو چې هغه ته د ډاکټرو ماستری پر درسونه په دیني ملکونو کې ویل دی چې په افغانستان کې ناشې خبر دا وی چې دغه خلک دغه مسلکي کډرونه د نظام په جوړښت کې واغه زیاته ورولېږي چې هغه وکول شي زموږ سیاسي اقتصادي نظامي برخه ته قوه ودري ا دې شپه نشته چې نامي امارات به راځي قرباني ورکړل قرباني په خپل ځای خو قرباني د کوم هدف او د لپاره ورکړې او هدف پوره شوې دي دا زموږ خواستم د اسلامي امارات نه د خارجانو وطن نه اشغال ختمېدنه نو دغه هغه هدف ته پوره شوې دي اوس خو خبره بدایي چې دا تاجک وي یا زاره وي وزبک وي پښتون وي هغه مسلکي کډونه هغه ځوانان چې د افغانستان سرمایه په مطلب شوې ده او هغه کډونه راوړي او هغه خپل مناسب ځایونه کې ځای پځای کوي چې موږ وکولې شو د افغانستان اوسنی نظام په کودرو او راتلونکي د لپاره دا چې ګامونه والو چې موږ د فقر او غریبۍ نه پټلاسو دنیاوالو نن کومه غوښتنه ده چې راشل کاله چې کوم لوګي په موږ په افغانانو باندې وکړه دا د نور په موږ نه کوي او اسلامي امارات د وسپریدي د سره د همکاري وکړي چې د وکړې شي هغه کډرونه چې هغه د افغانستان د اوسنۍ نظام لپاره کار کوي شي چې دغه استفاده وکړي دا هم یو فشار دی یو سیاسي فشار دی چې کله تیوه باندې او کله بلا باندې او دا شمول حکومت جوړول دا خطر دنیا کې معیار نه دی چې هغه شمول حکومت دی جوړ شي ولی دا د نړیواله پر رسمیت پیژاني د نړیوالو سره کار کوي زما په خپل تحلیل دا دی چې دنیاوال یا جامع جهاني سره اسلامي امارات یو فشار لاندې راولي زموږ په نظر باندې د سیمیار په دنیا کې نشته چې مملکتونو با پدغه میار بو حکومتونو جوړوي دا شي نشته دای واز نه خبره ده چې یاورم پر خپل جون کې چې اسلامي امارات
بله سالی صاحب دا یو لوی دا باسته بله دا باسته ضرورت لري چې نړیوال اصول د خاص قوانین نشته چې یو ملک باید څه ډول حکومت جوړ کړي ولې عام خلکو ته ولس ته د خدماتو رسول بشري حقوقو رعایت اول حکومت ولی خو حکومت ولی د ځنې مسایل دي چې دغه نړیوال باید یو حکومت ولري دا به بل باسه مانه نه تاسو نه د خبرونه ورسته شي بیری باس راټولو
جناب آقای عادل بان چه گفته آمد مسئله فهرست که گفته میشه جامعه جهانی به طالبان ارائه کردن برای تشکیل حکومت همه شمول ای در حال است که دو سال از توافقنامه دوحه میان طالبان و ایالات متحده میگذره. در حال حاضر طالبان در چی موقف قرار دارن؟ چی دستاوردهایی داشتن؟ و جامعه جهانی و در رأس ایالات متحده در برابر طالبان چی موقف دارن و چقدر مشخص هستن در جهتگیری خود در برابر طالبان؟ بفرمایید.
بله تشکر. قبل از اینکه ما بپردازم با جواب سوال شما میخوایم صحبتهای اخیر مهمان گرامی شما جناب آقای صالح را رد بکنم. به این معناست که افغانستان یک کشور اقلیت‌ها هست و هیچ اکثریتی وجود نداره در این کشور و ما بیشتر از سی اقلیت در این کشور داریم و همه از این اقلیت ها حق دارن که نماینده واقعی مردم خود در دولت ببینن و احساس بکنن که اون نماینده های خودشان است، از بین خودشان است و میتونه از حقوق و وجایبی که ضرورت است برای یک اقلیت او دفاع بکنه و خواسته هایشان را برآورده بسازد. به ارتباط سوال شما خدمتتان عرض بکنم که تا به امروز جامعه جهانی برخورد نهایت دقیق در ارتباط به طالبان داشته. این به این معناست که اینا را به رسمیت نشناخته، پول ها را مستقیم به دستشان قرار نمیدن، در پالوی از او کوشش کردن که مردم از فقر کشنده و گرسنگی تا حدود نجات بکن، کمک های بشری ادامه داره. اینها همه دستاوردهایی است که ما این دستاوردها را از جانب جامعه جهانی برای مردم افغانستان صورت گرفته تقدیم میکنیم، اما این بسنده نیست. ما فقط یک مثال کوچک برتان میتونم. در شش روزی که روسیه داخل خاک اوکراین شده، چنان غوغای جهانی برپا هست که امروز تقریبا کره زمین میتونه به لرزه بیاره و هر لحظه ما احساس میکنیم که حوادث بسیار به شکل خطرناکش میتونه به پایان برسن. افغانستان هم کم از اوکراین نیست، کشوری است پهناور از لحاظ مساحت خود، او هم 40 میلیون نفوذ داره مثل اوکراین، اما با تأسف که 1% این برخوردهایی که امروز به خاطر نجات مردم اوکراین صورت میگیره از طرف جامعه جهانی، 1% یزید در ارتباط با طالب صورت نگرفته. با طالب همیشه مدارا شده، با طالب همیشه از در مذاکره پیش آمدن و خواسته هایشان را برآورده ساختن که این کفایت و بسنده بر ما نمی کنند. اگر قرار باشه که ما عینک خود بگذاریم و یک کیر سفید و یک کیر سیاه ببینیم، این انسانی نیست.
از هر دو مهمان محترم جناب آقای صالح محمد صالح عضو پلیس جرگه پیشین افغانستان و دکتر حیدر عدل آقای مسائل سیاسی بی‌نهایت تشکر که دعوت ما را پذیرفتن و در برنامه نظر و معلومات خود با ما و شنوندگان قسمت کردن. شب خوش به هر دوی شما آرزو میکنیم.
درانو اوریدونکو تاسو نن ډیره مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو د سپین خبرې اوریدونکو وي. خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو درانو میلمنو نه مننه چې تر دې شی به حوصله وکړله او خبرونه تر پایه موږ سره واوریده او په خبرونه کې کوم ودان.